سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کلا ساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو راپورونه وايي پاکستان به راتلونکو نه د طالبانو د حکومت د یو شمیر حقوق مخالفانو کوروي چې د محل په تایید کړي د افغانستان د سول لپاره د امریکا په خاني استازي زلمی خلیلزاد پر خپل اکسپانی لیکلي د ګیس په 15مه او 16مه په پاکستان د طالبانو د دغو مخالفانو د یوې غونډې کوروي خلیلزاد ویلي د طالبانو د مخالفانو کې هغه څيري هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت پر ضد د یو شمیر مقاومتونو ملاتړ کوي خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړی دی خدای نه دی ویلي چې کوم افغان سیاستوال به د پاکستان په غونډه کې برخه اخلي راپورونه کې ویل شوي چې دا غونډه به په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا پلان او هدف اعتماد جوړونه اعلان شوې ده د پاکستان بهرنیو چارو وزارت روس رسمن په دې اړه څه ویلي نه دي ملګرو ملتونو افغانستان ته د سندشو کډوالو د لاسنیوي لپاره له نړیوالې ټولنې د عاجلې مرستې غوښتنه کړې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو والي کمشنري یونیسیار نن یکشنبې ویلي په داسې حال کې چې افغانستان له یو بحراني وضعیت سره مخ دی له ایران او پاکستان څخه راستنې شوې کورنۍ له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي یونیسیار زیاته کړې چې دغه سندشو سره بیړنۍ مرستې کوي خو بودیجه یې مخ په خلاصېدو ده د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي سږکال یو شرط څلور میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو او په دوی کې یو میلیون کسان له ایران څخه خپل هیواد ته په سختو شرایطو کې ستانه شوي دي د اروپای هیوادونو مشرانو نن یکشنبه د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د لازمو اقداماتو په حق خبرې کوي د جرمني فرانسې او برېټانیې د مشرانو آنلاین غونډه په سپین مڼه کې د اوکراین او متحده ایالاتونو د مشرانو له غونډې مخکې دایریږي کیف هلیزل کوي چې اروپا د اوکراین د جګړې د ختمولو او امنیتي تضمینونو ترلاسه کولو په زیانونو کې برخه واخلي د هم امکان لري چې یو اروپایی مشر د اوکراین رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی سره واشنگتن ته د سفر ملګری شي او د اسرائیلو يرغمل شو کسانو کورنیو د یک شنبه په ورځ په طالبیب کې په خبري غونډه کې د ټولو اسرائیلانو غوښتل چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په عمومي اتصاب کې برخه واخلي دغه کورنیو له خلکو غوښتل چې د اسرائیلو پر حکومت فشار راوړي چې د خپلوانو د بیرته ستنولو لپاره یو موافقه وکړي زرګونه کسان په دې اتصاب کې مخکله مخکې برخه اخیستې ده اسرائیلي چارواکي وایي 50 سرغمل شوی کسان له هم په غزه کې پاتې دي چې باور کوي یوازې شل تنه به ژوند دی وي خبرونه مو اوریدل او وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي تکل شوې ده چې د اګست په 15مه او 16مه په اسلام آباد کې د طالبانو د مخالفینو غونډه د دې هېواد حکومت لخوا جوړه شي ولی هغه طالبان چې پاکستان پخوا په کلکه ملاتړ کوو اوس ورسره مخالف شوی
پاکستان د دغه حالت نه راضي نه ده په دې فکر کې ده چې طالبان غونډه خلکو سره یو سیاسي تعامل تر رسیدل مشکل کار ده
وړاندې په دې اړه سره شو زیات وایي چې د پاکستان او همدارنګ د طالبان د حکومت اړیکې ولې ترنګل شوې دي او دا غونډه کې څوک ګډون کوي او څه وخت جوړیږي په دې اړه به هم درته تفصیل لرو د طالبان د حکومت ویاند ویلي دي پر دې کار کوي چې د نجونو پر وړاندې د زده کړو د محدودیت پای ته رسولو لپاره کره شرعي جواز پیدا کړي دا چې د شرعي جواز موخه څه ده ولې طالبان په دې تېرو څلورو کلونو کې ونه توانېدل چې یو حل لار ومومي د نجونو د زده کړو لپاره وړاندې ویل سره په راپور کې واورئ پاکستان د هم مشر چې هلته راستنېدونکي کډوالې کورنۍ له ستونزو سره مخ دي خو هغه افغانان چې په پاکستان کې زیږېدلي دي دوی وایي په حل لارو کار کوي
هر ممکن کوشش کوم چې د بارډر کې سونه زنه د افغانانو مشکلات دي په هغه باندې وغږیږو
نو ما طالبان مشتملتي انځور
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زفریده سیالیم په تخنیکی چارو کې سره شفیق یار دی. ټاکل شوی د روانه گیس په 25مه شپږشتمه اسلام آباد د طالبانو د حکومت یو شمېر هغو مخالفانو قربتوب وکړي چې دا مهال په تبعید کې دي. یو شمېر پاکستاني ژورنالستانو د سرچینو له قوله ازادي راډیو ته وویل چې دا ناسا په اسلام آباد کې د جنوبي اسیا د ستراتیژیکو زده کړو د انسټیټیوټ لخوا جوړیږي. که څه هم د ناستې د اجنډا په اړه څه نه دي ویل شوي، خو سرچینو ویلي چې په دې ناسته کې به یو شمېر افغان پخواني چارواکي جهادي څیریا او معترضې ښځې برخه واخلي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
یو شمیر پاکستانی خبریالان وایي ټاکل شوې د روان اگست په 25مه او 26مه اسلام آباد د طالبانو د حکومت یو شمیر هغو مخالفانو قربتوب وکړي چې دا مهال په تبعید کې دي. لږ تر لږه درې ژورنالیستیکو سرچینو ازادي راډیو ته د دغه ناستې جوړېدل تایید کړل. دوی چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نمونه په راپور کې خپاره شي، وویل چې دا ناسته په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیکو زده کړو د انسټیټیوټ ساسي لخوا جوړیږي، خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه رسمي ډول څه نه دی ویلي. د ناستې د اجنډا په اړه هم لا تر اوسه څه نه دی ویل شوي، خو د سرچینو په حواله په دې ناسته کې به یو شمېر افغان پخواني چارواکي، جهادي څېرې او معترضې مېرمنې، د دې ډلې د ولسي جرګې پخواني غړي فوزیه کوفي، په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازی نصیر احمد اندیشاو، یو شمېر نور برخه واخلي. که څه هم فوزیه کوفي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تازه یې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دې ناستې ته په اشاره لیکلي چې باید مدني ټولنې په خپله د ښځو د ستونزو د حل لپاره خبرې وکړي، او که د پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونه دې خبرو ته زمینه برابروي دا یو مثبت ګام دی. اغلی کوفي ویلي چې افغان مېرمنې اوس مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان، او د حل لپاره یې باید مدني ټولنې کینی او حل لارې راوباسي. په همدې حال کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشا ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې په دې ناسته کې خپل ګډون تایید کړ. وی ویل په هرې هغه مدني او ډیموکراتیک ناسته کې ګډون کوي چې له اوسني وضعیت د وتلو هڅه پکې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل اکسپانا دغه کانفرنس د جوړېدو خبر ورکړی. خلیلزاد لیکلي د طالبانو دغو مخالفانو کې هغه څیرې هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د تاوتریخجن مقاومت ملاتړي دي. خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړی او د قصدي پارونه بللې، خو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه ازادي راډیو ته وویل خلیلزاد غواړي دا بحث له محور وباسي. د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند مشر او پخواني جهادي قومندان اجي محمد محقق هم په خپل فیسبوکانه د خلیلزاد دا دریز سم نه دی بللې. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان غواړي د دغه ډول ناسو په قربتوب په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي. لډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
یو انسټیټیوټ لخوا دغه څیرې چې ظاهرا ځینې په تېر نظام کې وي یا ځینې ممکن بېطرفه څیرې وي یا جامع مدني غړي وي، اداره وستل دا څرګندوي چې پاکستان د دغه حالت نه راضي نه ده. په دې فکر کې ده چې طالبان غوندې خلکو سره یو سیاسي تعامل ته رسېدل مشکل کار ده. د دې هدف همدغه ده چې ورو ورو هغه کړیو سره چې طالبانو مخالف دي، لومړی په هغه نرم مخالفین یا د سوشل میډیا او یا د سیول سوسایټي د لارې چې مخالفت کوي هغوی پاکستان ته رامات کوي، طالبانو باندې یو جدي فشار واچوي.
دا ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې په روسیې کې د طالبانو او پاکستان اړیکې د پخوا په نسبت ظاهرا په ښه لور روانې دي. که څه هم د روان اګست په لومړیو کې اسلام آباد ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی پلان شوی سفر وځنډید، او وروسته وویل شول چې ملګرو ملتونو متقی ته د سفر اجازه نه ده ورکړې، خو ټاکل شوی چې د همدې اونۍ د چهارشنبې په ورځ کابل د پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو کوربه وي. د پاکستان جیو نیوز ټلویزیون راپور ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار به د چهارشنبې په ورځ په کابل کې سره وویني. د پاکستانی سرچینو په وینا د دې غونډې اجنډا د ترهګرۍ ضد مبارزه او د چین پاکستان اقتصادي دالیز پروژې پراختیا شامله ده.
په راپور کې مو اوریدل چې ټاکل شوی د همدې روانې میاشتې په 25مه او 26مه اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د یو شمېر مخالفانو په قربتوب چې دا مهال په تبعید کې دي یو غونډه جوړه شي. دغه غونډه په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیکو د زده کړو انسټیټیوټ لخوا پلان شوی ده. ویل شوی دی چې د دې غونډې موخه دا ده تر څو اعتماد رامنځته شي. د چې اعتماد د چا ترمنځ رامنځته شي او په دې غونډه کې به څوک ګډون کوي، د ټلیفون په کرښه را سره په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان دی. تاسو ستړي مشئ، پروګرام ته بخیر راغلی. که تاسو سره د دغې ناستې په اړه باندې نور جزئیات وي چې کومې څېرې وربلل شوې دي، کومې ښځې په کې ونډه اخلي، او همدارنګه اجنډا یې په ټوله کې څه ده؟
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته د دې چې دا کانفرنس یا دا ناشته یا دا غونډه ده د دې چې کومه تنظیمون کې دي نو دا د کوم انسټیټیوټ ته نو دا هغه چې مشره ده ماریا سلطان هغه سره زما د دې کانفرنس چې دا ګس په 15 مش پاکستان او کې اسلام آباد کې هغه سره خبرو شو نو هغه خو فقط یو دا خبرو کې چې د دې هدف هغه امن دی امنیت دی او د غرنګي صوبات دی او دویم دی دا و چې د دې هدف ته د طالبانو خلاف نه دی لکه څنګه چې د سیو تاثر مخ ته راغلی دی نو د بلوی چې اسلام آباد یو پروسا د ډایلاګ د پاکستان او د افغانستان یو غیر رسمي او غیر حکومتي یو پروسا د دې غونډي وروسته هغه دی چې فایل کو شروع کو با نو سدیز جاس جزئیات خو نو ورکول البته تاسو جوای سوک راضی د دیوم جزئیات ورنکړ سمره خلق راضی راغې مور نکړل او دایوی چې دا به د بندو دروازو ته شاوی رسنو ته به اجازه نه وی نو بهرال لګ به انتظار کول غواړي چې نور جزئیات راضی خو بهرال د بهرنو چارو وزارت څخه مو پښتنه وکړه هغه په نو خبر نو دغه سې وګونګوند حالت دی خو به کتي شي بیا هم چې سکیږي
تاسو د پښتنه له اغلی ماریانا و نه کړه کچې د اعتماد جوړونې په ټوله کې د طالبانو خلاف غونډه نه ده آیا د طالبانو کوم استازي به په کې ګډون کوي کنه کوي او کچې د طالبانو خلاف غونډه نه ده ولی په ښکاره باندې دوی د ډایالوګ نه پیلې چې ام پکې طالبان ګډون وکړي ام دا کوم افغانان چې د اپوزيسون د دوی ورشي او سرکيني خبراتو ته زمينه برابر کړي
او دا پښتنه ته ما بالکل وکړه چې آیا تاسو طالبانو ته بلنه ورکړې ده کنه دی چې طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوی بلکې دا هم ویل چې نورو سیاسي مشرانو ته هم غیم نه دی را بلل شوی دا دی وینا وا نو خبره د دې زیاتره فوکس چې بار بار پښتنه کوله نو هم دغه چې دی غواړي چې افغانان خپل منځ کې کینی یغي د افغانستان په اړه باندې خبرې وکړي دراتونکو لپاره دغه یو نظر هغه راشي مخته نو ډیر خدای سره مختل البته دا خبره ممکن ده چې دی روسو دې کړي وي ځکه اول د سې د دې خبرونه ما احساس کړ چې دې نه مختل چې دې شیانو باندې خبرې وکړي خو چې دا زلمی خلیزاد یو ټویټ راغی دا غین روسو بیا باسونه شروع شو په دې موضوع باندې نو دی هم په دې باندې بیا مجبور شو چې دا خبره موږ سره وکړي خو ډیر زیات د سویل په دغه کې نو یعنی نه غوښتل چې ډیر زیات دغه خبره خو طالبانو خبره البته وکړه البته دایم ویل چې دا واره خو نه دی بلل شوی لیکن احتمال به وي چې کله دا پروسه د اسلام آباد ایلک باندې شروع شي نو بیا به ممکن چې هغه تم دعوت ورشي البته یو خبره دا وکړه چې دا اول ځل نه دی چې د دې کم دا اساسي پنامه باندې دا د دې دا سړنیز مرکز دی یو په هنتون دی البته دا وی چې کله په مری کې په 2019 کال کې هم یو افغان مشرانه غوښ کړه غلی وو نو هغه دی چې په دې کې د دې په هنتون یا د دې سړنیز مرکز دی یو رول وو دا خبره وکړه
کچیرته د یو پروسوال مخکې نه پیل شوی او دوی په خام د ډول سیاسي دعوت کړی دي چې ورشي د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې اترې وکړي او خپل نظرونه سره شریک کړي ولی په داسې شرایطو کې څلور کاله تیر شول چې طالبان پر افغانستان واکمن دي دوی تیر ورځ خپل هغه څلور مکلیزه ول منځل او په دومره وخت کې د پاکستان هغه تم یو هیل چې د دوی له حکومت نه درلودې دا پوره نه شوي چې دوی په دې څلور کلونو کې دغه پروسه جاري ونه ساتله اړیکې په څه باندې خړې پړې شوې دي او آیا ظاهرا پاکستان هڅه کوي چې د طالبانو مخالفینو ته ځای ورکړي لکه څنګه چې په تیر کې دا کار کړی دی او کنه هدف بل څه ده
ګوره یو خبره کوم تاسو پښتنې خو سو برخم دي ممکن زمانه سره غیرم شي نو خو اول دا چې په پاکستان کې چې د افغانستان په تړاو باندې کس غونډه کیږي یا د اوسې کما کې دون کې دا نو دا د پاکستان د امنیتي ادارو د اجازه نه بغیر نکېږي او د دې اساسي پاړه باندې هم دا سیو نظر دی چې د رشتي ادارو ته نږدې یو اداره ده ځکه چې د مری خبرم دی وکړ نو مری هغه غونډه ته زم د خبريال په هیڅ باندې ورغلی ومه هغه وخت کې هم به دغه خلک ډیر زیات فعال وو او دا خبر استاسو چې دا ته ډیر هدا پوری لکه درست ورته ویل کې دي چې په سلور کال کې خدا سي کار نو شوي او پاکستان به حساسیت لري طالبانو پر ضد باندې به کسر د سخیر فعالیتونه خو نه وو، لیکن یو حساسیت به درلود. او چې اوس دا کار کیږي نو د دین دا ضرور دا مانو مطلب خلک اخستی شي چې د پاکستان هغه خفګان او تاسو وایئ چې ولې پاکستان خفه ده. نو پاکستان خو دغه پاکستانی طالبانو یوازنی موضوع چې پاکستان خپل هم ذکر کوي او کرنا کردام چې افغان طالبانو ته ویلي دي چې یا ٹی ٹی پی واخلی یا پاکستان واخلی. او زما خیال چې د پاکستان د کورونو چارو وزیر کړه کابل ته تللی وو، نو هغه خبرې هم داسې ډېرې ښې نه وې. او دا ځینې دا ممکن نه چې دا کانفرنس چې دی ممکن د دغه نه پس یو سوچ پیدا شي چې داسې یو کانفرنس په پاکستان کې جوړ شي. حالانکه مخکې به داسې نه وه. ما ته یادېږي چې کله فوزیه کوفي هم راغلې وه اسلام آباد ته سره د نورو زنه د مېرمنو، نو هغه وخت خو داغي هغه یوازنی موضوع و چې کډوال کم چې داغي په نظر کې واپس کې پاکستان دی دیږي هغه ته یو خطر به وي. نو هغه پاکستان ته خاص پیدا کار م کوي، خو نه پاکستان بیا مغه کار وکړ. نو دلته دا امکان شته چې پاکستان کم د افغان طالبانو نه هغه یو خفګان دی، نو یو فشار ورته ویل شي، یو نفسیاتي فشار ورته ویل شي. خو ما د یو ګډون کوونکي نه دا وریدل، اوس ګمان نه کوم چې دغه نظر سره اتفاق نم کیږي شي چې افغان طالبان حکومت دی داغي د یعنی اعتماد کې د خستونه یاغي سره د خبرونه پس دا کانفرنس شوی دی. خو ګمان نه کوم ځکه چې د افغان طالبان سره چې نو سره چې کله رابطه وکړه خبرې مو کړې، نو هغوی هم د سسډیر جزئیات او معلومات په دې تړاو باندې نه لرل. ځینې نمونه خو ممکن نه چې هغې ته یاد وو چې دا د خلک راسي، لیکن داغي د خبرو چې مونږ سره وکړې نو د سکرده چېږي د دې نه ډیر زیات نو خبره.
کچره د غړول باندې د پاکستان او طالبانو اړیکې خړې پړې کیږي، په افغانستان کې د طالبانو وخت رسیدو تر شا په خني سیاسيونو ډیر شمیر افغانان په دې باور دي چې پاکستان لاس ترلود. کچره د غړې کې اوس خړې پړې کیږي یا په دې تیر څلور کلونو کې لکه څنګه چارتیا او ونه راغلي، او اوس طالبان په بخښنه سره پاکستان د طالبان مخالفینو ته دغه ډول غونډې جوړې یو پلیټ فارم ته برابر یو کېده شي په نړیوال سټیجونو کې. له دې وروسته د دغه اپوزیسون په ملاتړ غږ پورته کړی. څه فکر کوي، آیا نړیوال به د طالبانو د پاکستان حکومت له دغه دریځ سره همغږی شي؟
اسلام آباد کې چې کله مونږ دلته ډیپلوماټانو سره چې کله دا خبر تیر ورځ راغی، نو هغوی مې یو لکمندي لري چې تا څنګه چلو شو دا بس کیږي یو دا کار به ولی شوی وي. دا خو مې یو سوچ دی. پاکستان کې خپل هم خلک حیران دي، او لیکن کار خو همداسې چې پاکستان ممکن نه چې د خفګانه کچه لوړ شوی وي او دا کار کړي. خو ګوره دا چې تر څو دا کانفرنس نه شوی په دې کې مخې ته نه څوک نه راغلی او پای کې دا چې پاکستانیان پکې څوک اومځي کینی او څه خبرې کیږي، نو هغه ته به لږ انتظار کول غواړي. او په دې کې چې دا کم خلک دي دا احتمال شته چې اول داسې خلک راولي چې هغه داسې لږ غونتې خلک پیژني او داسې یو درمیانه رول وي، او بیا ممکن نه چې دا غینه رستو کړه دا پروسه رسمن پیلېږي. دا غینه رستو بیا نور مهم شخصیات لکه تاسو ته چې مری ما وویل په مری کې ډېر مهم شخصیات راغلو، حکمتیار راغلو، عطا محمد نور راغلو، کریم خلیلی راغلو، حنیف اتمر راغلو، او حامد ګیلانی راغلو، نو لکه مهم شخصیات راغلی. نو ځکه به زویم چې لکه بدی ته انتظار کول غواړي. خو د سخکاری چې دا کانفرنس چې کیږي، نو ممکن چې پاکستان خپل خفګان چې اول به طالبانو ته دنه په غونډو کې په کابل کې یا اسلام آباد کې به تر سفرونو پاغي کول، او دا غواړي چې دا یو میسج خو ځارې یو پیغام خو افغان طالبانو ته ورکول غواړي کنه چې دا کار یې موږ نه وکړو یا دام شروع کړو. نن د درمیانه غونډه خلک راغلل چې تیر حکومتونو سره سناسه هلته یو رول و تړاو و، یا لکه د سیو رسنیو کې راغلي دي. ما سره دغه تصدیق او تایید نشته چې د حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار تم بلنه ورکړې شوې ده. نو دا د پلار خو یو موقف کرنه کړه طالبانو په اړه باندې راضي. نو دا شذونه دي د سپیناوي پر وروستو کېږي چې کله دا خلک کینی او خبرو شي او بیا دام پته لګي. یو خو رسنیو کې راغلي دي نمونه، آیا دغه خلک راضي دین علاوه نور راضي؟ ځکه چې د سیاسي ادارې مشر ماته معلومات نه کړه چې په دې کې مقاصد خو راته وویل، لیکن شخصیات په یاد نه کړه، شمیر راته یاد نه کړه. ماته شمیر معلوماتو کې سونه به راضي هغه هم سونه ویل.
مننه کور ودان ژوندی اوسې. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان و چې د را روانه ګیست په شپږشتمه او اوشتمه په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د مخالفینو د غونډې په اړه راته جزئیات راکړل.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبان حکومت وایي په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د زده کړو د محدودیت د پای ته رسېدو لپاره کره شرعي جواز ته اړتیا ده تر څو عالمان قانع شي. خو له زده کړو راګرځول شوي یو شمېر نجونې ټینګار کوي چې په اسلام کې د نجونو له زده کړو سره هیڅ ډول مخالفت نشته. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان او دیني عالمان هم وایي چې طالبان د نجونو پر زده کړو د بندیز اراده نه لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د واک له څلور کلونو تېرېدو وروسته هم د نجونو پر مخ هر ډول زده کړې بندې دي. تفصیل اکرم الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې په تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو محدودیت لا هم په خپل ځای دی. د طالبانو حکومت وایي په دې مسله لا هم کار روان دی تر څو کره شرعي جواز ترلاسه شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون د شنبه د اګست 14مه د تلونیوس په نوم خصوصي ټلویزیون ته ویلي د خویندو عفت مهم دی، د هغوی تګ راتک هم ارزښت لري، له شرعي اړخه باید کره جواز ترلاسه شي څو دینی عالمان قانع کړو په دې لاره کې پر مخ ولاړ شو. خو له زده کړو راګرځول شوي یو شمېر نجونې ټینګار کوي چې زده کړې د دوی انساني او اسلامي حق دی او دا چې په اسلامي شریعت کې د نجونو له زده کړو سره هیڅ ډول مخالفت نشته. د دغه نجونو له ډلې یوې چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شو، په لوړو زده کړو طالبانو له بندیز وروسته اوس په یو دینی مدرسه کې تدریس کوي. ازادي راډیو ته وویل
زه د یو مدرسې د استاد په توګه دا ویلی شم چې په قرآن عظیم شان کې او دینی او اسلامي کتابونو کې دا صراحتن لیکل شوی دی په خزینه او نارینه باندې د علم طلب واجب دی. یعنی هر خزینه کولی شي چې د یو نارینه په شکل سره درس ولولي، تحصیل وکړي، تعلیم وکړي.
یو بل انجلۍ چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځل واکمنۍ مخکې د نهم ټولګي زده کوونکې وه او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، وایي طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې نجونو ته د زده کړو د زمینی د برابرولو په پلمه دوی له تیاره راتلونکي سره مخ کړي.
د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو د بندیز څلور کاله وشول. هغه نجونې چې باید اوس ډاکترانې وای د کورونو په تیاره کونجونو کې ناستې دي. هغه نجونې چې ټاکل شوی و ښوونکي شي اوس واده شوي دي او د دوی درې اولادونو مورګانې دي.
در جهل نادانی بزرگ میشن قرار دارن.
دنجونو د زکلو د شری جواز پاره د طالبانو د حکومت د وایان زبیح الله مجاهد دا سرګندونی داسې محل دی چې له دې وړاندې ګڼ شمیر دینی عالمانو او د اسلامي همکاري او سازمان په وار وار دنجونو په زکلو د اسلامي فریضي په توګه ټینګار کړي او د افغان جنو په زکلو د محدودیت د لری کېدو غوښتنه کړي. د زکلو د حقونو یو شمیر فعالان وایي طالبان د شری مسایلو په پلمه په حقیقت کې دنجونو په وړاندې د زکلو مانی شي. د ډلې فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
حقیقت دا دی چې طالبانو دنجونو د مکتبونو نو دروازې بیا پرانستلو لپاره اراده نه لري. دا خبره چې موږ دې لپاره باندې کار کوو هغه د سی بهانې دی. په دې سلور کالو کې دوی واقعا د اراده درلودله دا مشکل حل کېدله، یعنی یادې لپاره زمینی سازي وکوله. اما دا چې ویل چې موږ په دې باندې بحث کوو چې دې لپاره جواز ولټو دا خو بالکل د خندا خبره ده او دا سی او دوکه ده او د خلکو فریب لپاره د اذهانو د عامه سپاره د گمراهۍ لپاره دوی استعمالوي.
په افغانستان کې د نجونو په ځکه د طالبانو د بندیز پریکړه له سختو کورنۍ او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوې او آن د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال شیر محمد عباس تانگزی په ګډون یو شمېر طالب چارواکو د نجونو د زده کړو د حق ملاتړ کړی او دا بندیز بې بنسټه بللې. خو له دې هر څه سره سره د طالبانو حکومت تر اوسه په دې برخه کې نرمخ نه دی ښودلې او ادعا یې کړې په افغانستان کې د شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي. خو په 2021 کال کې اګست ته واک ته له رسېدو وروسته یې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو او کار کلک بندیز لګولی.
لا خبرونو ور اخوا
تاسیس بوخه کلاساته رادیو ناوري. فوزي خان هغه افغانه چې پاکستان کې زیږیدلې یو پاکستانی سره واده کړی اوس د هغه هیواد اسناد لري وای په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوي کوي. دا وای چې کچا سره رښتون ته تللې کده چا د ویزی ستونزوي هوار کړی ده او یو هم د نیول شو د خلاصون لپاره تر زندان تللې. دا ټول چاره اغلی فوزي په وړیا توګه تر سره کړی دي. زموږ همکارې هغې سره خبرې کړې دي او د راپور په چمتو کړی چې د فوزي په غږ پیل کړي.
زمانه مخکې د افغانانو په ډېر روان دي. انشاءالله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې څومره زمونږ د افغانانو مشکلات دي
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته افغان رضاکار میرمن فوزیه خان مغاوریده چې په فوزیه خانم مشهوره ده. دا چې اوس 38 کلنه ده د افغانستان د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکو ده. کورنۍ ډیره په خوا پاکستان ته کډواله شوی او دا په کډوالۍ کې زیږیدلې ده. یو پاکستانی سره واده کړی اوس د هغه هیواد اسناد لري او وای په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کوي. فوزیه خان شنبه د اګست 14 ماښام مهال ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان په ټیم باندې شپه اته بجې یو دس ته خو دې زما سفر دی د پېښور په طرف یم چې زما نه مخکې د افغانانو کډې روانې دي. چله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې څومره زموږ د افغانانو مشکلات دي هغه باندې وغږیږو. هغلته کې په کمپونه کې نظر ثانی وکړو دغوی هلته کې زموږ د خویندو لپاره د پردې د تشنابونو د صاف اوبو د سکولو زمینه برابرولې وي که هغه د صحت په ولایي دغه هر سي خپله روانې وه. هر ممکن کوشش کو چې زموږ افغانان هر چېرته وي په مشکل کې وي په تکلیف کې وي موږ د هغوی لپاره همکاري ته چمتو یاستو.
فوزیه خان که هم تر ووم ټولګي پورې زده کړې کړي خو وایي د ژباړې په برخه کې د ویزو اخیستلو په برخه کې او آن په حقوقي برخو کې د یو شمېر افغان کډوالو ستونزې هواري کړې دي.
ما سره ډېر زر افغانان سي راځي. اولنۍ بخش سره د صحت په حوالاتو موږ وغږېږو لکه څنګه چې ستاسو معلومه ده د افغانستان د هر سیمې څخه پاکستان پېښور او کراچۍ کوټې کې زموږ افغانستان مریضان څه زیات دي. د هغه وړو ماشومانان وي که هغه غټ وي او د هغوی علاج ملاوجوي دلته په پاکستان کې دي. اکثریت هغه خلک موږ ته راځي پیغامونه راځي چې کوم خلک د ویزو د نشتون سره د پاسپورټ د نشتون سره مخامخ د مشکلات سره مخامخ خلک دي.
فوزیه خان وایي د هغو افغانانو لاسنیوی هم کړی چې د کورنۍ غړي نیول شوي او د مدافع وکیل د نیولو وس نه لري.
ډېر درناک افسوسناک واقعات موږ ته مخامخ کېږي لکه د افغانستان څخه قیدیان وي لکه پاکستان کې مختلف جیلونو کې قیدیان وي چې څوک کورنۍ سره اړیکې نه لري د وکیلانو او هغوی لپاره فیسونه نه لري. دغسې خلکو سره موږ همکاري کوو او ځینې داسې خلک زموږ افغانان تاسو ته معلوم چې دلته راغلي د کار د نشتون سره مخامخ دي هغوی سره الله ځلې منډې وي.
فوزیه خان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې پاکستان ته د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری تللي افغانان د ویزو ستونزه لري. دا چې په افغانستان کې روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخ دی او په اړه یې آن نړیوال راپورونه موجود دي. ډېری افغان ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته هم ځي چې په دغه هیواد کې په رسمي ژبه اردو باندې نه پوهیږي. په ورته وخت کې پاکستان په دې وروستیو کلونو کې د افغان کډوالو ایستل هم زیات کړي او اوس یې د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو ته هم وخت ورکړی چې د اګست تر وروستۍ نیټې له دغه هیواد ووځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې سږ کال له 2.1 میلیون ډیر افغانان له دې شمېره 3,25,000 له پاکستان افغانستان ته ستن سوي یا بیرته ستنولو ته اړ ایستل سوي دي. فوزیه خان له دې سره چې د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو په ځانګړي ډول له خطر سره مخ کسانو شدیدو ناروغانو ښځو زده کوونکو او محصلو نجونو ایستل ودروي له شتمنو او بهر میشتو افغانانو هم غواړي چې د بیرته ستنیدونکو لاسنیوی وکړي.
هغه افغانانو له مخیر خلک دي هغه زموږ افغانان چې په یورپ کې ژوند کوي هغه افغانان دي موږ سره لاس یو کړي د دغه افغانانو لپاره د خوراکي توکو لکه د پلار کې په سفر کې د دې ماشومانان وي مرستې ته اړتیا لري. باید زموږ ټولو سره همکاري وکړو. په یورپ کې ټول میشت افغانانو باندې زده کوم زموږ سره همکار سي اما واز سي خپل د وطنانو د واپسۍ کې موږ سره تاسو کومکونه وکړي ایا که تاسو افغانستان ته ورسره کولی شئ هلته چې لاسو دوی به د مشکلاتو سره مخامخ ځینې داسې کورنۍ نه دي چې هلته کې ځمکې نه لري کورونه نه لري حتی 50 کاله 50-50 کاله دلته تېر شوي درې نسلونه دلته لکه پیدا شوي دي خښ شوي دي دلته ادیرې پاتې شولې هغه خلک بېرته روان دي افغانستان ته او هلته کې کومک ورسره وسي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12 شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر 0 بجو پر لانډو سپو 19 25 مترو منډلای سي.
زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د دې هیله چې ټول جوړ او صحتمند بیاست. شنو واسطه ولسم ټولګي و شپږم واسطه. په دې لوست کې مو د زیایي ترکیب اړوند ځینې موضوعات وویل او سره مو د پانو جوړښت او د کلوروپلاست جوړښت وویل او دا باندې هم پوه شولو چې دوی په زیایي ترکیب کې څه ډول خپل دنده سرته رسوي. همدارنګه د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذب مو وویل چې څنګه نوري انرژي جذبیږي او په کیمیاوي انرژي باندې اوړي، چې هغه کې دوی برخې وي چې یوې د رڼا تعامل او بل یې هم د تیارې تعامل. نن ورځ راځو د زیایي ترکیب اړوند عوامل پیژنو چې کوم عوامل دي، یا مثال دا کوم عوامل چې موږ په تیر لوستونو کې هم د دې یادوري کړې وه، په زیایي ترکیب کې څه اغیز لري، څه رول لري. زموږ استاد سي درس په دتو 50 څخه تر 60 پورې دوام وکړي. رزو زیایي ترکیب لپاره اړوند عوامل. زیایي ترکیب لپاره چې دي هغه یو څو عوامل وجود لري چې هغه رڼا ده، اوبه دي، کلوروفیل دي او ورسره کاربون دای اکساید دي. تاسو د دې رول پیژنو چې دي څه ډول عامل په ډول سره په زیایي ترکیب کې برخه اخلي. لومړی د رڼا نقش په زیایي ترکیب کې وایو. رڼا چې ده هغه د انرژي سرچینه ده چې د رڼا تعامل په نوم لومړنۍ مرحله یوازې د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي چې په تیر درس کې مو ولوستله. همدارنګه کلوروفیل چې د کلوروپلاست په تایلکویډ کې شتون لري د لمر رڼا جذبوي او دغه نوري انرژي دی په کیمیاوي انرژي باندې یا هم ای ټی پی باندې بدلوي. همدارنګه د انرژي په تیاره تعامل کې د ګلوکوز ول لپاره کارول کیږي. بل دنده دوی د الکترون تحریک دی. کله چې کلوروفیل د رڼا انرژي جذبوي د هغه الکترون په لوړ انرژي حالت کې بیداریږي، روښانه کیږي. همدارنګه دغه بیدار شوی الکترون چې دی د الکترونونو د انتقال د زنجیر له لارې حرکت کوي او په پایله کې ای ټی پی ورڅخه تولیدیږي. او دوی چې دی د اوبو تجزیه یا هم فوتولایزس د کې هم برخه لري چې دغه د لمر د رڼا پمراسه او بچ شکیج ماتیږي چې د هغه څخه هایدروجن آیونونه، اکسیجن او الکترون ورڅخه تولیدیږي. او اکسیجن چې د هغه د جانبي محصول په توګه ازادیږي چې ژوندۍ موجوداتو ته د سا اخستلو لپاره ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه بل دنده چې ده د نور یا بل عامل شدي، مثال په څه ډول سره دی عمل کوي، هغه د کیمیاوي تعاملاتو پیل دی. دی رڼا د لومړي تعاملات لپاره اړتیا ده چې تیاره تعامل ته د انرژي چمتو کولو اساس جوړوي. دا به د رڼا یا نور کوم اساسي دندې وي چې سرته رسولې، چې ومو ویل د انرژي سرچینې په ډول سره خپل دنده سرته رسوي، د الکترون تحریک د دې په غاړه دي. همدارنګه د اوبو تجزیه چې یا هم فوتولایزس عملیه کې سره مهم رول لوبوي. همدارنګه د کیمیاوي تعاملاتو پیل د دې په واسطه ترسره کیږي. ورپسې راځو د زیایي ترکیب دویم عامل چې کلوروفیل دی. کلوروفیل پیژنو او پاتې دي نوي د نور په رڼا کې. د دوی کوم نور رڼا چې د هغه ځینې خاص شواګان د هغه د کلوروفیل چې دي د مصنوعي شواګانې هم چې کولی سي جذبولی سي، چې آبي رنګ سپي چې دي هغه د دې عملیه لپاره ډېر اهمیت لري. همدارنګه سرې سپي چې دي که چیرې موږ په فزیک کې دغه سپو ته متوجه سو چې دغه شاید په فزیک کې ملوستلی اوسه چې د لمر رڼا چې د معمولا زموږ سترګو ته سپینه معلومیږي، خو که چیرې دا موږ تر یو منشور څخه تیر کړو د لمر رڼا، د لمر کوم رڼا چې ده هغه به موږ ووینو چې مختلف تیفونه مختلفې سپې تولیدوي چې سور، نارنجي، ژیر، شین او شین آبي او همدارنګه آبي او بنفش رنګونه دي چې دغه څخه منشور څخه چې کله تیر دغه تیفونه یا دغه څپیه به موږ ورسره ووینو. ورپسې راځو زیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه کلوروفیل دی. کلوروفیل لکه څنګه چې موږ ویل په زیایي ترکیب کې د لمر د رڼا د جذب او د هغوی د انرژي د کیمیاوي تعاملات لپاره د پیل ټکی دی، او دا د زیایي ترکیب په رڼا مرحله کې یو حیاتي رول لوبوي چې په کلوروپلاست کې ترسره کیږي. او لاندې د مثال ځینې د رقم د کلوروفیل کار کولو طریقې چې دي هغه موږ او تاسو په تفصیل سره وایي. لومړی چې دی د لمر د رڼا جذب، کلوروفیل چې دی د لمر د رڼا انرژي جذبوي په ځانګړي ډول د رڼا د سور او آبي صفو څخه چې موږ وویل د هغو څخه استفاده کوي. او همدارنګه د کلوروفیل مالیکول په تایلکوید غشا کې شتون لري چې د لمر د رڼا انرژي د جذب لپاره ښه ځای دی. او هغه رڼا چې کلوروفیل جذب نه کړي لکه شین رنګ منعکس کیږي چې د پاڼو شین رنګ یې موږ ته هغه په ظاهري ډول سره زموږ تر ښکاره کوي. او د دویم رازو د الکترونونو تحریک که ده کلوروفیل ونده وایو، کلوروفیل چه ده کل چه کلوروفیل ده لمر رنا جذبوی ده هغی الکترونون پلوار انرژی حالت که بیداریجه، چه پده سره ده کم ده بیدارسی و الکترونون چه ده هغه ده انرژی ده تولید ده تعمل لپاره حرکت کوي او ده الکترون انتقال زنزیر ته ځان ورسوي. او ورپسی ده همدارنگ ده کمی عملیه چه لمر نور رنا ده لودل کلوروفیل هم عین کم دندی چه ده ته پک رسی. بل شدی د فوتولایسس عملیه ده د رڼا د خوم اول او شازو د کلوروفیل دا وای. کلوروفیل چې دی هغه بیا د کلوروفیل په مرسته اوبه چکیږي ماتیږي د لمر د رڼا او د کلوروفیل په واسطه، او د اوبو تجزیه په پایله کې اکسیجن د جانبي محصول په توګه ازادیږي او د هایدروجن آیونونه او الکترونونه تولیدیږي چې په نور تعاملاتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی کلوروفیل چې دی هغه هم عین هغه څه دنده چې نور مثال رسی، یعنی دوی دواړه یو د بل سره یو ځای دنده سرته رسی چې دغه کوم قندونه شری چې دی هغه لاسته راځي. او همدارنګه د اوبه په ټوټه کولو کې یا د دغه کومه عملیات چې موږ ویله د فوتولایسس دغه کې مرسته کوي، خپل مهمه ونده سرته رسوي. ورپسې د کلوروفیل وروسته راځو کاربون دای اکساید چې دی. کاربون دای اکساید هم یو مهم رول لري چې تر ټولو غټه دنده په زیایي ترکیب کې دا ده چې دوی کاربوهایډریت جوړوي. چې مثال د کاربون دای اکساید چې دغه په شتون کې د کاربوهایډریټونه چې کوي ترکیبوي جوړوي. پسې راځو د زیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه اوبه دي. اوبه هم یو له مهمو اساسي دندو څخه سرته رسي چې په زیایي ترکیب کې د رڼا په مرحله کې یو مهمه ماده ده، او د انرژي د تولید او د اکسیجن د زیاتېدو لپاره هم ډېر ضروري ده. او دوی د اوبو نقش چې دی هغه کې موږ د اوبو تجزیه وایو چې په فوتولایسس کې لکه څنګه چې اوبه تجزیه موږ وایو فوتولایسس، یعنی د اوبو اړونده، نو اوبه هم په دې کې خپل اساسي رول لوبوي. اوبه د زیایي ترکیب په رڼا مرحله کې ماتیږي چې دې پروسې ته موږ فوتولایسس وایله، او دا پروسه په کوید غشا کې د کلوروفیل د رڼا د انرژي جذبولو په نتیجه کې صورت نیسي. کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي، دا د اوبو د مالیکولونو د تجزیه لپاره کافي انرژي آماده کوي. او همدارنګه دې چې دی د جانبي محصول په توګه د اکسیجن سره هم چکیږي ازادیږي، او د نبات لپاره د چاپیریال په کچه خورا مهم دی ځکه چې د اکسیجن د هوا برخه ګرځي. او دغه اوبه چې دی ډېری وخت کله چې اکسیجن دغه کیږي د پاڼو پر مخ باندې به تاسو ساسکي لیدلی وي چې هغه چکیږي هلته وجود لري. او همدارنګه د الکترونونو په تولید کې د هایدروجن آیون مثال په آماده کولو کې، او همدارنګه د نورو برخو کې هم چی لري اوبه مهم رول لوبوي، ډېرې اساسي دندې سرته رسوي. که چیرې اکسیجن کې موږ مثال د اکسیجن په تولید کې که چیرې په نظر کې ونیسو، اکسیجن د اوبو د تجزیه یو مهمه پایله ده، او دا د جانبي محصول په توګه د هوا په توګه ازادیږي. او د اکسیجن د ازادېدل د ژوند لپاره ډېر مهم دی ځکه چې دا د ځمکې پر سطح د تنفس لپاره مهم رول لوبوي. همدارنګه اوبه چې دی د فوتولایسس پروسې له لارې د لمر د رڼا په مرسته تجزیه کیږي. او چې په دغه پروسه کې موږ وایي هایدروجن، اکسیجن آیونونه او الکترونونه ماتیږي او هغه څه کې ټوټه کیږي. په تېرو موضوع کې هم د دې څخه موږ یادوري وکړله. ورپسې راځو په زیایي ترکیب کې د نور اغیزمن عوامل وایو. پسې راځو پر زیایي ترکیب د نور اغیزمن عوامل وایو. په زیایي ترکیب کې چې دی نور خپل مهم رول لوبوي. یوازې اوبه دغه کم اکسیجن، کاربون دای اکساید، کلوروفیل دی مهم نه دي، د هغو یوازې هغوی نه دي، یعنې د هغو سره تودوخه هم د دوی لپاره ډېر ضروري ده تر څو دوی خپل عملیه سرته ورسوي. عموما دغه کم دوی چې په کم مطلب د تودوخې په کمه درجه کې کولی شي شوه و کې خپل عملیه تعامل سرته ورسوي، هغه د 15 تر 30 درجه پورې دی. که چیرې د 30 درجو څخه ډېر سي دغه عملیت شي کېږي، کراریږي، عملیه په کرار ډول سره په ورو ډول سره سرته رسیږي. او که چیرې د دغه اندازه 15 تر 30 درجو ته ورسیږي، د عملیې په مکمل ډول سره د درېدو لامل کیږي. یعنی د تودوخې تاثیرات موږ ته د دې څخه معلومیږي چې څونه تودوخه پر زیایي ترکیب باندې خپل اغېز اچوي. همدارنګه ځینې بغیر د چې دي ځینې نباتات په دې کې شامل دي، ځینې نباتات حتی کولی شي په ډېرو لویو د تودوخې په درجو کې یا هم په ډېرو کمه یخه هوا کې خپل دغه زیایي ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې دغه کم نباتات چې دي لکه دغه د یخو او غرنیو سیمو ځینې نباتات چې دي، دوی د 0 څخه تر 30 درجو سانتي ګریډ پورې هم خپل زیایي ترکیب عملیه سرته رسولی سي. او دغه د تودو او بیدیایي سیمو سارایي سیمو ځینې نباتات چې دي، هغه د 15 څخه تر 50 درجو سانتي ګریډ پورې هم خپل عملیت شي کوي سرته رسوي. شاید خپل په چاپیریال کې تاسې ځینې نباتات داسې لیدلي اوسئ چې دوی څه شي دي، مطلب یعنی کوم ساحو کې چې ګرم اوسي دوی بیا هم خپل عملیه سرته رسي او خپل ځان د پاره قندي مواد آماده کوي. ورپسې راځو پر زیایي ترکیب د نور اغیز او عوامل موږ په مکمل ډول سره وپیژندل. هغه وروسته راځو بل موضوع چې د ژوندیو اجسامو د انرژي یا ای ټي پی جوړېدل وایو. په ژوندې اجسامو کې د ای ټي پی جوړېدل دغه کوم مراحل چې موږ او تاسې وویله، دا ټوله دغه کوم د ای ټي پی انرژي اړوند وه. چې یعنې په ژوندې اجسامو کې څنګه د ای ټي پی انرژي آماده کیږي، دوی چې دي دغه کوم بیولوژیکي فعالیتونو لپاره چې مثال انرژي له خوراک څخه اخلي، دا ټوله انرژي چې ده د څه شي ده، اصلي سرچینه لمر دی. یعنې کله چې نباتات یا الجان د لمر د رڼا د انرژي په واسطه د زیایي ترکیب په مرسته مثال نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې واړوي، عضوي مواد آماده کوي چې د دغه څخه مثال لومړی مصرفونکي، دویم مصرفونکي، دریم مصرفونکي د دغه څخه په استفاده خپل ژوند ته ادامه ورکوي. او دغه کوم پروسه چې ده، یعنی د ټولو ژوندیو موجودات لپاره انرژي، ای ټي پی انرژي چې کوي آماده کوي. مثال خبرې نبات دی، هغه څه څو قندي مواد آماده کوي، خپل په ځان کې ذخیره کوي نشایستې او قندونو په واسطه. په دغه سره چې وروسته د دوغو نباتات څخه کچې لومړی مصرفونکي استفاده کوي، او دغه لومړی مصرفونکي څخه موږ استفاده وکړو، موږ خپل د ژوند چې کو د دې په واسطه مخ ته وړو. کوي کچیر د دغه لومړی مصرفونکو مثال د حیواني غوښ څخه استفاده ونه کو، دغه نباتات چې موږ د پاره چې کوي د ژوند کولو کوم مثال د تغذیه د پاره خواړه چمتو کوي. او د دې د کوم تنفس چې د ژوندۍ موجودات چې کوم اکسیجن آماده کوي، هغه په واسطه موږ تنفس کوو، خپل ژوند شي کوو مخته وړو. یعنی د ژوندۍ اجسام د پاره دغه زیایي ترکیب عملیات چې دغه د نور د انرژي څخه لاسته راځي. عموما موږ وایو د ای ټي پی انرژي چې د کله چې نباتات نشایسته شي کې خپل په ځان کې ذخیره کوي، دغه نشایسته چې د انزایمونو په واسطه په ګلوکوز او تودوخه باندې بدلیږي، چې وروسته ګلوکوز د کټابولیزم عملیې په واسطه په ای ټي پی او قندي موادو باندې بدلیږي. چې د دغو څخه بیا موږ کولای شو، یعنې دغه زموږ فعالیت چې موږ سرته رسوو، دا کوم خپل ژوند ته چې ادامه ورکوو، د دغو د عمله څخه دی. همدارنګه د نباتات چې خپل فعالیتونه سرته رسوي. او ورپسې راځو د زیایي ترکیب اهمیت وایو. زیایي ترکیب لکه څنګه چې مو وویله، دوی زموږ لپاره خواړه چمتو کوي. مثال کاربون دای اکساید، دا کوم دوران چې دی، هغه په تودوخې په درجه کې مهم تاثیرات اچوي. چې موږ ویلو که چیرې کاربون دای اکساید اندازه په چاپیریال کې زیات سي، هغه زموږ د اقلیم د تغییر لامل کیږي، چې دا د نړۍ د تودوخې درجه چې ده هغه لوړیږي، چې دې ته ګلوبل وارمینګ وایي. یعنې زیایي ترکیب چې دی، هغه په اهمیت یا په چاپیریال کې ډېر مهم دی. په اخیرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، په زیایي ترکیب کې کلوروفیل څه ډول عمل کوي؟ دویمه پوښتنه، پر زیایي ترکیب د نور اغیزمن عوامل څه شي دي؟ او اخیرنی پوښتنه، زیایي ترکیب څه اهمیت لري؟ ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه انی کی هلی میومنی هلی لارما چی جوړ روغ او صحتمن بیاست شنه خلاص د بولسم ټولګي و شپږم لوست نن ورځ لوست کې موږ تاسې راځو جینیټیکي بې نظمیانې وایو چې په تېر لوست کې موږ تاسې میوټیشنونه ډولونه وپېژندله چې میوټیشن څه شي ته ویل کېدی همدارنګه څو ډوله میوټیشن وجود درلودي چې یوې چې وو جین میوټیشن یعنې په جین کې د ځایونو تغییر رامنځته کېدی یا د هغه څخه مختلفې بې نظمیانې رامنځته کېدلې او بل چې وو کروموزومو میوټیشن او چې دا کروموزوم میوټیشن چې په هغه کې موږ څلور ډولونه وویل او د هر ډول په تفصیلي ډول سره وپېژندئ چې ځینې چې یو خپل مثال ځایونو ته تغییر ورکوي تبادله کولی په ځینو کې چې کمښت ډېرښت راتلی او همدارنګه مثال ځینې چې یوه د کروموزومونو برخې سرچپه اوښتلې چې دا ټوله چې شوه د هغه کوم بې نظمیانې چې وي میوټیشنونه چې وه تغیرونه چې وه هغه پکښې رامنځته کېدل تر څنګ یې موږ او تاسې جینوم میوټیشن هم وویلې او په هغه کې مو کوم ډولونه چې وه هغه مو وپېژندله ورسره مو یو ناجوړي وه چې یو بې نظمي وه هغه مو وویله چې لور ته ورته د وینې د کمښت وو چې هغه کې مثال دغه کم سره کرویات چې وه د اصلي حالت څخه و قوس شکل ته اوړي چې د مثال دغه کم وینه چې د پرګونو کې اکسیجن په کافي اندازه نه ورسي چې وینه پرګونو کې بندش ورته رامنځته کیږي چې په دې سره مختلف دردونه په هغه کس کې کېدای شي چې د هغه د مړینې لامل هم وګرځيږي نن ورځ راځو پاته نورې بې نظمیانې چې دي هغه پېژنو چې څو ډوله بې نظمۍ وجود لري او هغه د څه شي لامل کېږي زموږ ستاسې درس د یو دېرشمې صفې څخه تر پنځه دېرشمې صفې پورې دوام کوي راځو لومړی چې دی سیستیک فیبروسس دی چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې د سی اف ټی آر جین د بدلون میوټیشن له امله رامنځته کېږي یا هم موږ وایو چې د اووم کروموزوم چې اوږد مټ مثال لري د دغه کې څه کیږي واقع کیږي او د دې بدلون میوټیشن له امله مثال موږ وایو دغه ناروغي په بدن کې د خولې لعاب او هاضمي مایعات غلیظ کېدل مثال په دغه نفر کې رامنځته کیږي چې غلظت یې څه کیږي زیاتیږي په کښې کې د مثال د خولې د لعابو همدارنګه د هاضمي مایعاتو ده د دې لامل چې دی هغه د موږ وویل چې د سی اف ټی آر یا هم اووم کروموزوم جین میوټیشن دی چې د حجرو د مالګې اوبو د تبادلې سیستم اغېزمنوي او دا چې دی د مور او پلار دواړو له جینونو څخه ترلاسه کېږي یعنې د وراثت اوټوزمل مغلوب دی ډول دی. همدارنګه په دغو کسانو کې چې دي مختلفې نښې نښانې معلوم کیږي، لکه مثال د دوی تنفسي ستونزې سره مخامخ کیږي، دوامداره ټوخی، نفس تنګي، سینه د مثال د سینې تختوالی او بلغم سره وجود لري. همدارنګه د هاضمي برخه کې هم مشکلات رامنځته کیږي، چې هاضمي مشکلات چې دي هغه لکه غذایی مواد نه جذبیږي، د وزن کمښت پکې رامنځته کیږي، او شحمي مواد په مدفوع په مثال پکې کیږي دفع کیږي. همدارنګه دی چې دی د خولې د خوند مثال خوند چې دی هغه د مالګین والی لري. همدارنګه دوی بل ډول مثال نشه چې د هغه مکرر امتحانات په سوجو کې رامنځته کیږي، لکه څنګه چې دا د دوی هغه مشخص برخه چې ده چې هدف حجت چې ده هغه سوجو دی، نو په دوی کې د مکرر امتحانات چې دی هغه هم په سوجو کې رامنځته کیږي. د دې درملنه چې د مشکلای سو د سوجو پاکولو تمرینونه یعنی فیزیوتراپي وکړو، همدارنګه ورسره انټي بیوټیکونه دي د امتحاناتو مخنیوي لپاره، د هاضمې لپاره انزایمونه او ځانګړي غذا اخیستل دي، او د وان کروموزوم اصلاح کوونکی درمل دي چې بعد د هغه څخه استفاده کړئ چې د دې ناروغۍ څخه مخنیول شوی اوسه او علاج شوی. ورپسې بل یو ډول چې دی یویشتم ټرایزومي ده. یویشتم ټرایزومي چې د په عام ډول د داون سندروم په نامه پیژندل کیږي، چې دا چې دی په جنیټیکي اختلالونو کې چې دی په یویشتم نمبر کروموزومون کې مثال اضافي والی رامنځته کیږي، چې په چې شي کیږي کروموزوم اضافه کیږي. په دې سره موږ په تیر لوستونو کې هم ویلي و چې داون سندروم یا د ذهني ورسته پاتې والی رامنځته کیږي چې دوی خپل ځان ته مشخص شکل لري، او د دې لاملونه چې دی لکه څنګه مول د کروموزومونو د ویش ناسم بهیر دی، چې په پایله کې یوشتم نمبر کروموزوم درې کاپی رامنځته کیږي پر ځای د عادي مثال دوه کاپی پر ځای چې کیږي درې راځي. او دوی چې دي په دوه کسانو کې مثال فزیکي ځانګړتیاوې لیدل کیږي، یعنی دوی کوچنی قد لري، مخې چې دی فرق لري، او همدارنګه بادامي بڼه سترګې لري، او دوی چې دی لنډې ګوتې او ټیټ عضلات ټون لري. مثال او بل د دې ذهني پرمختیا چې ده، یعنی ذهني ځان لري محدودیت پکې ښکار کیږي، زده کړې په زده کړې کې ستونزې مخامخ کیږي دا کسان، او روغتیایي ستونزې کې چې دي دا کسان چې دي د زړه ناروغي سره همدارنګه ده وینیا مافیتی ناروغي د لوړ خطر سره مخامخ دي. د دې د پاره چې مثال موږ د دې تشخیص وکړلای شو، د هغه د پاره مخ اله زیږون د وینې معاینات یا هم امینو سنتیسس عملیه باید سرته ورسو، یا هم اورست له زیږون د کروموزوم تحلیل کاریو ټایپ باید سرته ورسو. دا چې دی عموما دغه نجوري چې د شوزو کې د عمر د لحاظه مثال په دغه په عمر پورې اړه لري چې په سونه فیصدي پکې کرامسته کیږي، هغه کسان چې د شلو څخه کښته عمر لري په هغو کې دا چې دی په ډېره کمه فیصدي سره لیدل کیږي، یعنی دغه بې نظمي چې ده په دوو زرو نفر کې یو نفر ورسره مخامخ کیږي. مګر د عمر په ډېرېدو سره د دې کم فیصدي چې ده هغه چې کیږي ډېریږي، چې هغه ښځې چې 45 کاله عمر ولري یا تر هغه ډېر ولري، د دې بې نظمي تناسب چې دی یو پر لسو باندې دغه کیږي، یعنی په لسو نفرو کې به یو نفر په ماشوم په دغه ناجوړي اخته وي. ورپسې راځو ترنرز سندروم وایو یا ایکس او مونوزومي وایو. دا چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې مثال په یو کاپی کې چې راځي کمښت راځي، چې دغه ناروغي چې ده د شوزو په ځانګړي حالت کې رامنځته کیږي، چیرې چې د دوی د کروموزومونو یو ایکس کروموزوم له لاسه ځي یا غیر عادي وي. چې دا چې مثال موږ وویل چې د کروموزومونو یو کاپی په پښې کې کمښت راځي، چې دوی خصوصیات یې نارینه ته ورته کیږي، او همدارنګه دا بدلون چې دوی د شوزو په جینیټیکي جوړښت کې ناسم ترتیب رامنځته کوي. نښې نښانې چې دي فیزیکی ځانګړتیاو کې که چیرې موږ په نظر کې ونیسو دوی چې دي کوچني قد لري، او د 1.5 سانتیمتر پورې د هغو پر اندازه یې، او یا هم تر هغه ټیټ یې. د لاس پښو او ګوتو پوستکي اضافي مثال کنجوالی لري یا یو بل ډول یې، او د زړه او مثال د ګردو جوړښت کې بدلون لري، فرق لري. جنسیتي ځانګړتیاوې چې دي هغه مثال موږ د دې جنسي وده کمښت، یعنی د جنسي غړو نارسایی ده چې هایزوم په دغو ښځو کې وجود نه لري، او همدارنګه هورمونونه پرمختګ مثال د هورمونو په پرمختګ کې هم کمښت راښکاره کیږي. او دغه ښځې چې دي ذهني او پرمختیایی اغیزی چې دی هغه په عمومي ډول ذهني زند نه وي، خو ځینې وختونه لږ زند موجود وي پکښې کې، او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو هم ستونزې پکښې کې ښکاره کیږي. د دې تشخیص چې دی موږ په داسې ډول سره کولای شو چې د کروموزومونو تحلیل یا همکاري ټایپ یا د یوې ایکس کروموزومي د کمښت مثال تایید کوي. د دې ډول سره د دې درملنه چې د هورموني درملنه ده، د هورمونونو لکه استروجن ورکړه ده چې د جنسي ودې او نورو بدلونو لپاره ورسره مرسته کوي. ورپسې راځو د ترانس ټرنرز سندروم وروسته بل ډول وایو چې هغه د کلاین فلټر سندروم دی، چې موږ وایو دا چې د په مثال موږ وایو جینیټیکي ناروغي ده چې په نارینه کې رامنځته کیږي، او په دې حالت کې چې دی په مثال د دې په کروموزومونو کې چې دی د ایکس کروموزوم زیات راځي، یعنی د ایکس کروموزوم په زیاتوالي سره دغه ناروغي سره دی مخامخ کیږي. چې عموما موږ وایو د دې لامل چې دی هغه په دې ناروغي کې ناروغي مثال دا کم نارینه چې دی د وای کروموزوم سره ایکس کروموزوم مثال دوه ایکس او یو وای لري، او دا بدلون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن اغیزمن کوي. چې فزیکی ځانګړتیاوې کې چې دی لړ لوړ قد او اوږده غاړه لري، او د ښځو ځانګړتیاوې لکه مثال د سینې غټوالی پکښې ښکاره کیږي، او د عضلاتو کمزوري او د غوښې زیاتوالی پکښې ښکاره کیږي. همدارنګه په جنسیتي ځانګړتیاوو کې چې دی د دوی جنسي ودې اختلاطات دي لکه د تخمدانو کمزوري فعالیت دی، همدارنګه ورسره مثال د دوی کمزوري تناسلي هورمونونه دي چې د جنسي انګیزې کمښت رامنځته کوي، او ذهني وخت چې دی هغه ذهني ځنډ یا د زده کړې ستونزې مثال پکښې کې رامنځته کیږي، او د ژبې او ټولنیز مهارتونو مشکلات هم پکښې ښکاره کیږي. د دې د درملنه چې ده هغه هم هورموني درملنه ده لکه د ټیسټسترون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن لپاره، ورڅخه مثال دوی باید ګټه واخلي، او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو لپاره ځانګړي ملاتړ ته دوی ضرورت لري. چې د مثال بل چې دی د ښځو اړوند جراحي درملنه هم باید د دوی لپاره وکړل شي. ورپسې راځو په انسانانو کې د جینیټیکي بې نظمیو تشخیص دی. څه ډول پوه سو چې مثال دی کې دغه د ډي این اي مثال یا د کروموزومونو یا د جینونو مشکلات پکښې کې میوټیشن پکښې کې رامنځته شوی دی، د هغه لپاره موږ باید د کروموزومونو شمیر وګورو چې په شمیر کې مثال بدلونونه راغلي اوسي، یا ډي این اي یو برخه واخلو هغه وګورو چې د دې لپاره باید مختلف عملیې اجرا شي، یا خو کله چې ماشوم د مور په رحم کې اوسي د زیږون څخه مخکې باید د دوی کوم ډي این اي کروموزومونو اندازه چې ده وکتل شي، یا هم له زیږون څخه وروسته دی چې مثال په دې کې کوم بې نظمیان چې دی هغه موږ کولای شو معلوم کړو. راځو دغه کوم ډولونه چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې دی مخکې له زیږېدو څخه ازموینه ده، چې په دې کې چې دی ماشوم مخکې له دې چې پیدا شي د مور په رحم کې ورسره ازمایښت کیږي، چې دا عموما په درې ډوله سره دا عملیه موږ کولای سو. یو چې دی د امینو سنتیسس په دغه سردي په نامه سره دی، بل یې د پلاسنټا د لارې دی، او بل یې تر زیږېدو د مخکې بل تشخیص دی چې هغه دا سره موږ کولای سو د دوی کوم بې نظمي چې ده هغه معلومه کړو. امینو سنتیسس چې دی په دې ډول کې چې دی د ښځو د امینیون څخه چې مثال کوم هغه د داخل د کسو چې کومه مایع ده، او په هغه کې چې کوم ماشوم اوسیږي د هغه داخل هغه مایع چې مثال دا د سوالسیمې څخه بیا د شپاړسمې اونۍ په منځ کې اجرا کېدلی سي، د پیچکاري په مرسته د دوی مایع اخیستل کیږي، او هغه چې کیږي لابراتوار ته وړل کیږي، او د جینیټیکي بې نظمۍ پکښې کې معلومیږي. او بل دویم ډول چې دی هغه د پلاسنټا حجرو اخیستل دی، چې په دې کې به دی دغه کوم پلاسنټا چې کوم ماشوم چې تغذیه ځنی کې غذا ځنی اخلي، د هغه څخه مثال د اتو څخه د نو اونیو په منځ کې د عملیې اجرا کیږي، چې د هغه پلاسنټا څخه یو څو برخې اخیستل کیږي، ټوټه یې اخیستل کیږي، او وروسته د دې بې نظمۍ تشخیص دلی سي. چې د دې کې چې دی په دې میتود کې موږ وایو د امینو سنتیسس ته د ماشوم د ځای کېدو امکان په دې کې چې دی زیات دی. ورپسې بل چې دی تر زیږېدو د مخه تشخیص دی، په دې میتود کې چې دی جنین مخکې د حملګۍ څخه معاینه کیږي، لکه څنګه چې مثال جنین چې دی د مور له رحم څخه بهر په ازمایښتي نل کې منځته راځي، دغه رقم د جنین د ارثي ناروغۍ له نظره معاینه تشخیص او سالم جنین د مور په رحم کې پیوندوي. ورپسې راځو بل چې دی له زیږېدو څخه وروسته ازمایښت، یعنې کله چې ماشوم پیدا سي د هغه وروسته د دوی کوم جین ازمایښت دی هغه سرته رسیږي، چې په دې سره چې دی د دوی د راتلونکو ناروغۍ وړاندوینې کېږي او د هغه دپاره علاج لارې مثال ورته پیدا کوي. دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې مهمه او اړینه موضوع چې موږ زده کړله، انشاءالله چې کومه موضوع مو وویل هغه مو خپل د ځان سره نوټ کړی واوسي او کوم مشکل پکښې کې ونه لري. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت په څېر. لومړۍ پوښتنه ده، یوویشتم ټرایزومي او ترنر سندروم څه ډول بې نظمي ده؟ دویم سوال، کلیریفلټر سندروم واضح کړي. او اخیرنی پوښتنه، مخکې له زیږون څخه څو ډوله ازمایښتونه وجود لري؟ هغه کوم ازمایښتونه چې وه هغه څه شي کوي واضح کوي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.